السلام علیکم. ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې شوي. لټ خبرونه نن په افغانستان کې د خبريالانو ملي ورځ ده. دا ورځ داسې مهال راځي چې همدا اوس د طالبانو لخوا نیول شوي درې خبريالان په زندان کې شپې ورځې تیروي. خیر الله پر هر خوس، مرتضی بهبودی په کابل او قدرت الله نوري په پروان کې د طالبانو په زندانونو کې بنديان دي. یو شمیر خبريالان هم وایي وروستیو کې وضعیت دومره خراب شوی چې د خبريالۍ زړه تور شوی دي. جزئیات به وروسته په راپور کې واورئ. د امریکا متحده ایالاتو ته ساز جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټي رئیس مایک مکال د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي مفتش جان سوبکو څخه یو لیک کې غوښتي چې سیګار له افغانستان سره د متحده ایالاتو بشري مرستې وڅېړي. دا لیک چې پرون ناوخته د ساز جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټي په خپل ویبپاڼه خپور کړی، پکې راغلي داسې مال چې افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري، خو دا ډاډ باید ترلاسه شي چې د امریکایي مالیه ورکوونکو لخوا تمویل شوې مرستې افغانانو ته رسیږي او که طالبانو ته. مکال په دې لیک کې لیکلي دا اړینه ده چې د متحده ایالاتو مرستې باید د امریکا په لومړیتوبونو کې مصرف شو. ګټه ای دانی چې طالبان جون او خزی وسپی د شریعت او قوانینو ظالمانه تفسیر په خلکو تحمیل کړي او یوازې د امریکا او نړیوالې ټولنې لخوا د یو مشروع حکومت په توګه ونه پیژندل شي. متحده ایالاتو تیر 2022 کال کې تر اوسه افغانستان سره په بشري برخه کې نږدې 1.1 میلیارد ډالر مرسته کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وای پر روان اپریل میاشت کې د افغانستان شاوخوا 14 میلیونه اړو خلکو ته د بشري مرستو رسولو لپاره سمدستي 3.9 میلیونه او پر راتلونکو شپږو میاشتو کې 800 میلیون ډالرو ته اړتیا ده. ډبلیو ایف پی په یو بیان کې چې پرون په ژنیو کې د ملګرو ملتونو دفتر خبر کړی، د دې بسپنې غوښتنه کړې ده. د ادارې ویلي چې د طالبانو لیبیا واکمنۍ وروسته په افغانستان کې کورنۍ د زیاتېدونکې لوګي په ګډون لپاره له پسې ستونزو سره لاس او ګریوان دي. په دې بیان کې زیاته شوې نږدې 40 میلیونه افغانان نه پوهېږي چې بل وخت خواړه به له کومې لارې پیدا کوي او شپږ میلیونه روپیا لقحته څخه یو ګام واټن لري. د طالبانو د حکومت کورنۍ چارو وزارت سرپرست سراج الدین حقانی یو ځل بیا د نجونو د تعلیم په ملاتړ څرګندونه کړې. د باختر خبری اژانس چې طالبان اداره کوي پرون خبر ورکړی چې حقانی د متحده عربی اماراتو د دینی عالمانو له پلاوي سره په کتنه کې ویلي چې اسلام پر خوځو او نارینهو تعلیم فرض ګرځول دی او تر خوایل شپږم ټولګي پورته د نجونو پر تعلیم بندیز دایمي نه دی. طالبانو پر افغانستان له واکمنۍ وروسته د نجونو شپږم ټولګي پورته ښوونځي وتړل او تر خوایل درې میاشتې وړاندې د نجونو پوهنتونونه هم بند کړل. د سراج الدین حقانی د پرونی څرګندونو په اړه تر اوسه د طالبانو نورو مشرانو څه نه دی ویلي. د جرمونو نړیوالې محکمې له اوکراین څخه روسیې ته د ماشومانو د غیر قانوني انتقال په قضیه کې د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین مسؤل بللی او د هغه د نیولو حکم یې ورکړی. د دې محکمې پرون په یو بیان کې د پوتین دا اقدام له جنګي جنایت سره انډول عمل بللی دی. محکمې همدا ډول د روسیې د ماشومانو د حقونو د کمشنری ماریا لو بلوا د نیولو حکم هم ورکړی دی او ادعا یې کړې ده چې نوموړي روسیې ته د ماشومانو د انتقال په چاره کې په مستقیم ډول لاس درلود. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف په غبرګون کې ویلي چې په دې اړه د جرمونو د نړیوالې محکمې پوښتنې سپکاوی دی او د او په پام کې دا چې د چین جمهور رئیس شی جین پینګ د رواني میاشتې په 21 او 22 نیټه روسیې ته رسمي سفر وکړي. کرملین په یو بیان کې ویل چې د دواړو مشرانو په خبرو کې به د روسیې او چین ترمنځ د پراخ مشارکت د پیاوړي کولو او ستراتیژیکو همکاریو پر اړوندو مسایلو خبرې وشي. کرملین همداراز ویلي چې پوتین او شی به د مارچ په 16 دوه په دوه سره وګوري او د مارچ په 21 به نورې خبرې هم وکړي. دا په داسې حال کې ده چې پیکینګ هڅه کوي له یوې خوا د روسیې له جمهور رئیس ولادیمیر پوتین څخه خپل ملاتړ وکړي او له بلې خوا د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره د سولې طرحه ملشي. د خبرونه ډیره برخه د ازادي رادیو دوه نور پروګرامونو ته جلا شوې ده. خولمړی څورا پورونه د کابو وشتمه په افغانستان کې د خبريال ملي ورځ سره برابر ده. څو کال دا ورځ داسې مال رسیدلی چې د افغان خبريالانو د ملاتړ بنسټونه په هیواد کې رسنوي او خبريالانو په وضعیت اندېښنه ښایي، خو د طالبانو حکومت وايي د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره هڅه کوي.
که څه هم د افغانستان ټول مخکيني قوانين د طالبانو له واکمنۍ وروسته بدل شوي، خو د کاب وشتمه د افغانستان په کلیس کې د خبريال د ورځې په توګه ثبت او طالبان هم وايي چې دا ورځ د خبريال د ورځې په توګه مني. د افغانستان د رسنیو کورنۍ دا ورځ سکل داسې مهال مانځي چې نږدې یو اونۍ مخکې په مزار شریف کې خپل دوه تنه غړي په یو تروریستي برید کې له لاسه ورکړل او شپاړس نور هم کرانې ټپیان شول. له بلې خوا درې افغان خبریالان د ننګرهار د همیشه بهار ټلویزیون خبریال خیرالله پرهر، د پروان سیمه ایز خبریال قدرت الله نوري او افغان فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له هم د طالبانو په بند کې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ د ادارې یا نای مشر ظریف کریمی وای پر دې خبريالانو لګیدلې تورونه نه دی معلوم. خغلی کریمی بیګال آزادۍ رادیو سره په خبرو کې غوښتنه وکړه چې پر دوی د تورونو مسله باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون لاره وڅېړل شي.
خیر الله پر هر در ولاته خوست مرتضی بهبودی در کابل و
خیر الله پرهر په خوست کې، مرتضی بهبودی په کابل او قدرت الله نوری په پروان کې بنديان دي. پر دې دریو خبريالانو د لګیدلو تورونه دلایل د حکومت د چارواکو لخوا نه دی روښانه شوی. موږ بیا بیا غوښتنه کړې چې د دوی دوسیې دي د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي. که چیرته پر خبريالانو لګیدلي تورونه مستند او مدلل وي، بیا د عدلي قضایي ادارو ته راجی شي.
د کاب او وشتمه د خبريال د ورځې په توګه لمړی ځل د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال په 1992 کال کې ولمنزل شو. د طالبانو حکومت که څه هم د تیر نظام ټول قوانین او ډیری ځانګړې ورځې باطل اعلان کړي، خو دا ورځ مني. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیګاله ازادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ورځ مهمه وبلله او ویل د دوی حکومت د خبريالانو د ستونزو د حل لپاره د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې هڅه کوي. خو د دریو بندي شویو خبريالانو په اړه خغلی مجاهد وویل چې د هغوی نیول د دوی له ژورنالیستیک کار سره تړاو نه لري.
کوم دوی نفر سي نیول سي دي، هغه د خبرنګاري په وجه نه دي نیول سي. اسلامي امارت په خپل زندانونو کې د څوک نه لري، د رسنیز فعالیت په وجه څوک نیولې وي. کوم کسان چې تاسو یادو یو هم د رسنیز فعالیت لپاره نه دي نیول سي، بلکې د سي جرمي اړخ لري، هغه د ارګانونو پورې اړه لري چې توان چلنې به کوي، تحقیق به کوي.
د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره یا نای وای چې افغان خبريالان د سګنی میلادي کال لپاره ل یو لړ ناوړه پیښو سره مخامخ دي. نای په یو بیان کې چې بیګا خپور شو ویل دي چې د ادارې له دریو میاشتو په لګه موده کې د خبريالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي لک تر لګه ډیرش موارد ثبت کړي دي. د خبريالانو د ملاتړ کمیټې د 13 جنوري میاشتې پورستیو کې د طالبانو له حکومت نه وغوښتل چې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو غیر قانوني نیول پای ته ورسوي. د کمیټې چې مرکزی په نیویارک کې دی وویل پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو پر وروسته موده کې له خبريالانو سره د ناوړه چلند او د هغوی د ځورونو په برخه کې د طالبانو د حکومت د استخباراتي ادارو مهمه ونډه مستنده کړې ده.
افغانستان کې خبريال د ورځې لرا رسیدو سره سم په دې هواد کې د خبريالانو د وضعیت په اړه لدوی د ملاتړ بنسټونو د اندېښنو په اړه اوریدل د مهم اوریدل چې د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې نه وایي چې پر نیول شویو خبريالانو تورونه باید د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون له لارې وڅېړل شي. د رسنیزو سرغړونو د کمیسیون د غیزمنتو په مسلې په افغانستان کې د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې مشر ضیا بومیا سره مرکه کړې او د بحث په سر کې ترې پوښتلې چې طالبانو د پرزیدلې جمهوریت نظام پر مهال جوړ شوی دا کمیسیون په څه هدف بیا احیا کړی دی؟
طالبانو غوښتي دي چې د دې کمیسیون په ایجاد سره د رسنیو په کار باندې د څار او د هغو په ایډیټوریل کې د مداخلي او په هغو رسنیو کې د نشراتي محتویاتو د مدیریت او مستقلو نشراتو او یا بې پرې نشراتو نه د هغو په انحراف کې استفاده وکړي او د قانون په نامه باندې ځان تداسیو وسیله چمتو کاندي ترسو وکولې شي د رسنیو د نشراتي کار په سرنګوالي باندې خپل ځواکمنه اغیزه ولري. نو تر دې حدا موږ یې فعالیتونه ګورو د دغه لپاره دا ایجاد شوی ده. او تر دې حدا طالبان په دې توانې دلی دي چې دغه هدف کې د کمیشن په ایجاد سره تر دې هغه کمانډو کې او لاسراوړنه ولري.
بومیا صاحب، د طالبانو حکومت خو د افغانستان تقریبا ټول قوانین ملغا اعلان کړی دي، نو دا کمیشن هم د رسنیز سرغړونو کمیشن د کوم قانون په اساس فعال ده او فعالیت کوي؟
په هر هیواد کې فرعي قوانین یا سکتوري قوانین خپل مشروعیت یا اعتبار دغه هیواد له اساسي قانون ترلاسه کوي. او د افغانستان د اساسي قانون د حکم سره سم دغه سکتوري قوانین هم نور هیوادو ته ورته د خپل د کار ساحه یا د کار ساحې مشروعیت له اساسي قانون ترلاسه کی، او دوی هم اتکا په همدې اساسي قانون کې او د همدغه اساسي قانون له حکم سره سم دغه قوانین جوړیږي او نافذیږي. دا چې طالبانو د افغانستان اساسي قانون لغوه اعلان کړی ده یا تعلیق اعلان کړی ده، نو ټول قوانین په اتوماتیک شکل سره له تحرک نه لویږي، او ساکن حالت ترسی بیناندیدی کمیسیون ایجاد هم ولو که دوی دی پخانی رسنه و قانون پا اسناد بانی جور کری چون خپل قانون پا مسکوت حالت که ده اساسی قانون پا مسکوت حالت که ده بینان ده کمیسیون هیچ دول مشروعیت نلری یعنی مرجع دی مشروعیت نلری دست مرجع نستسی ده کمیسیون خپل مشروعیت ری نتر لاسه کندی
د کمیسیون تر اوسه پورې کوم کارونه کړی او آیا تاسو او د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو لپاره یو مرجع ګڼل کېدای شي؟
اصلا خو د رسنیو په قانون کې د دې کمیسیون ساختار صلاحیتونه او واکونه او مسؤلیتونه تشریح شوي دي، اما لکه څنګه چې اوس د کمیسیون له غړیونو خبرېږو خلاف د هغه ساختار د کوم څه د رسنیو په قانون کې تشریح سوی دی او یا درش سوی دی بنان کوم شای چې د قانون خلاف وي یا د سری حکم خلاف وي هغه قانوني نسی کېدلی.
او رسته پښتنه بومیا صاحب دا چې په افغانستان کې د خبریالانو ورځ همدنن چې زله تاسو سره خبرې کوم په څه ډول یو حالت کې منزل کېږي غواړم د خبریالانو پر عمومي وضعیت تاسو رانه واچوي.
زه فکر کوم چې خبریال ورز نه لري، د روزګار ډیر خراب ده، خبریال د ورز منزل یو ډول مسخره کول دي چې هلته په افغانستان کې څوک وایي چې موږ د خبریال ورز لمانځو. یو فورمالیټه به وسي او له دې سټیج نه به بیا په همدې ورځې په نامه باندې یو څه کسانو ته غاښ چای وسي، یو څه کسانو ته به سترګې برګې سي تر څو لا پخانه خود سانسوري هغه ښه په قوت سره د خبریالانو په ذهن کې جای ونیسي.
په افغانستان کې د جنوبي اسیا د آزادو رسنیو د ملاتړ د ټولنې مشر ضیا بومیاو.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د افغانستان لږونه سوداګرو مېرمنو په نړۍ کې د افغاني محصولاتو د صادراتو لپاره د بازار موندنې په هدف پروند دوبۍ په یو نندارتون کې په آنلاین ډول ګډون وکړ. دوی هڅه وکړه چې د افغانستان د تولیداتو له هغه ډلې د غالیو ګاڼو او وچ میوې لپاره بازار پیدا کړي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس راپور جزئیات په دې راپور کې.
د لسکونه افغان سوداګرو مېرمنو په ګډون د متحده عربی اماراتو په دوبۍ ښار کې درې ورځنۍ نندارتون پروند پیل شو. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره د دې نندارتون ملاتړ کوي. د رویټرز خبری اژانس د راپور لمخه د ویزې او سفر د محدودیتونو لکبله د نندارتون ډیری ګډونوالو میرمنو لکبله په آنلاین ډول برخه پکې اخیسته و. د افغانستان د خزو د سوداګرۍ او صنایعو د خونو په استازولۍ ریحانی کریم په دې غونډه کې وویل دوی هغو مشتریانو ته چې غواړي د خزو د حقونو ملاتړ وکړي د رسیدو لپاره پر یو سوداګریز مارک کار کوي او زیاته کړه چې مشتریان په اروپا، امریکا او متحده عربی اماراتو کې غواړي چې د افغان خزو ملاتړ وکړي، نو ځکه دا غواړي چې هغوی ته فرصت ورکړل شي. میرمن کریم وایي هدف د افغاني محصولاتو د صادراتو پیل او هغوی ته بازار موندل دي، یعنی موږ غواړو د سوداګرۍ د خونو لارې د افغان خزو د تولید ځانګړی مارک رامنځته کړو. نو موږ زیاته کړه چې بهرني مشتریان د افغان میرمنو په لاس د تولید شویو محصولاتو د پیرلو لارې له هغوی سره مرسته کوي چې په خپلو پښو ودرېږي او له مالي پلوه پر ځان بسیا شي. د نندارتون ځینو ګډونوالو وویل چې د افغان میرمنو پر ټولنیز ژوند د طالبانو محدودیتونو د افغانستان پر مات ګډ اقتصاد او د دوی پر کاروبار ناوړه اغیز کړی. اسما کوهستانی د غونډې بل ګډونواله ده.
قبلا د جمهوریت مو کار
میکردیم، فعالیت میکردیم، دوی کله چې د جمهوریت پر محل مو کار کاو پر خزو محدودیتونه نه وو، خو اوس زموږ پر کارونو یو لړ محدودیتونه وځ شوې دي. مثلا زموږ په شرکت کې ما شاوخوا اتیا تنه میرمنې په دوه برخو کې روزلې، خو اوس زموږ روزنیزا برخه په بشپړ ډول شنډه شوې او شمیرې له اتیا تنو څخه شلو ترالوې دلایدي. بازارونه هم ډیر خراب دي، راکړه ورکړه نشته، د خلکو کار او اقتصاد صفر شوی دی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویلي چې د خځو په مشرۍ د سوداګرۍ د کاروبار ملاتړ کوي او لنړیوالې ټولنې غوښتي دي چې له افغان سوداګرو خځو سره مرستې وکړي. د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان بانک میلیارډونه ډالر شتمنۍ کنګل شوي او د هیواد پر بانکي سیستم بندیزونه لګیدلي چې په نتیجه کې د افغانستان اقتصاد سخت زیانمن شو. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت په 13 دسمبر میاشت کې په کورنیو او نړیوالو نا دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار هم بندیز ولګاو. دا اقدام په کور دننه او بهر له سختو انتقادونو سره مخامخ شو.
مننه چې راسره وې او سم د ازادي رادیو پاتې خبرونه واوري.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکننه زمنور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني.
وخت نوبات نه دی رسیدلې. بیرو با چیل مچیل وینر او خزي سره یو ځای ځین وخت شوې چې د ډېر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناست یو. با جو چې ویلې مې دي چې زما سره مې ماشوم دی ز په کور کې څوک نه لرم رمضان سره راوستای دی د پیسې ماتره کې بیا ما سره مرسته نه کړی.
دا کابل اوسنګي اوسنا وای چې د جمهوریت سقوط وروسته په خپل پیسو پسې چې په بانک ساتلې وي سرګردانه ستړي ستومانه وږي تګي لواړه ماشوم سره اوراس تر بیګا د بانک دروازه کې پلیکه کې ولاړوي. د افغانستان د بانک داري نظام د افغان ملي بانک لپرانستلو سره سم په 1212 هجری لمریز کال کې په کار پایل وکړ. د افغانستان بانک له تاسیس څخه مخکې افغان ملي بانک د دولتي بانک داري چارې پر مخ وړلې. وروسته بیا خصوصي بانکونه رامنځته شول چې پکې خلکو د سپما جاري او میادي حسابونه پرانستل. په دې بانکونو کې پر نارینه او سربېره مېرمنو هم حسابونه خلاص کړل. ځینو یوازې خپلې پیسې پکې ساتلې. یو شمېر نورو د پیسو لیک تر لیک د خپلې سوداګرۍ لپاره لام دی لارښوکه کوو. او په رسمي او غیر رسمي ادارو کې د کارکونکو مېرمنو ماشونه هم په دې بانکونو کې ساتل کېدل. کله چې د 2021 کال دی اگست په 15مه نیټه جمهوریت سقوط وکړ او طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د افغانانو د ژوند نورو چارو سره بانکي سیستم هم ګډوډ شو. په پایل کې بانکونه بیخي بند شول. لکه مودي وروسته اعلان وشو چې د ونې به شل زر افغانۍ یا هم 200 ډالر ورکوي. بیا 400 ډالر شول، بیرته 200 شول. هغه هم په داسې طریقه چې ورځ مخکې به نوبت نیول کیږي. بیا به ملازان د پیسو اخیستونکو ورزي او د خپلو پیسو د اخیستلو لپاره به پلیکه کې دریږي. د کابل اوسنګي حسنا وای چې د سپما لپاره خپل پیسې په بانک ساتلې، خو کله چې طالبان وخت ورسېدل او د بانکونو سیستم ګډوډ شو، دا بیرته خپل پیسې نشي اخیستلې.
د جمهوریت نو وروسته یو ورځ هم خپل پیسې په سماتوګه د بانک څخه نه دی اخیستي. همشه چې موږ مراجعه کړی موږ ډول شي ویل شي سبا وختي تاسو راشي کارتونه په نوبت کې نه دغه نو وروسته تاسو پیسې اخیستل شي. بیا موږ سبا ملازان سره متللی مختغه په وخت نوبت نه دی رسیدلې. بیرو با چیل مټیل وینر او خزي سره یو ځای ځین وخت شو چې د ډېر انتظار لاسه په خاورو کې نور ناست یو. او بل زمي شته ورتللې زم سره ماشوم په کې به باوجو چې ویلې مې دي چې زم سره ماشوم دی ز په کور کې نو لاره رمضان سره راوستای دی د پیسې ماتره کې بیا مسره مرسته نه کړی. او بل موضوع دا چې په اواله کې محدودیت 200 ډالر او بیا وروسته 400 شو، اوس بیرته 200 ډالر شوې دی. نو په هفته کې یو بار په دغه سیبری بار چل مچل کې موضوع او بیا وروسته هر هفته چې موږ داسې خو موږ ډیر په تکلیف کې وو. او بعض وخت بانک یو شرط کوي چې په دې شرط باندې موږ تاسو ته پیسې درکو چې نظر دی. نو موږ ورته وایو چې زړې پیسې په بازار کې خپل موږ نه څوک نه خلی وای موږ ته هم دغه راغلي دي کته اخلي یا غدي کنه اخلي پیسې نشته. نو موږ مجبور یو چې پیسو ته ضرورت وي هغه پیسې واخلو. بیا دغه څه وخت شوې ده چې موږ هغه پیسې بازار کې موږ نه یا چند خسته بیا چې صرفه ده وړي دي 500 افغانۍ موږ نه دي شو په اخلي. بیا بهشته چې بانک ته شکایت کړای بانک موږ شوې چې نه دا پیسې موږ نه دي درکړي.
د لوګر ولایت اوسیدونکو چې نغواړي نوم په خبرونه کې یاد شي ورته ستونزې لري. وایي د نظام په بدلون سره په بانک کې د خپلو پیسو واک له لاسه ورکړ.
ګرد ورځ یا ماشین ته ناستې خیاطي به ګندل بکی له سخت طریقو نه به ځان ډیر فشار راوړي پیسې راوړي او اوس خود خزل لپاره به خي زمينه سخته ده چې په څومره سختۍ سره پیسې لاسته راځي. اوسنۍ رژیم حاکم په افغانستان باندې بانکونو سیستم کې ستونزې رامنځته شوي، خلک خپل پیسې نشي وستلای. هغه پیسې چې خزو په کلونو کلونو په ډیر زحمت سره پیدا کړي وي او په بانکونو کې اچولې وي هغه نشي راخستلای. خلک دغه دوه ژمی په ډیر سختۍ سره تیرې کړي، مریضیان په خلکو باندې راغلل، پیسې به دی وي په بانک کې راخستای نشي. نو دغه تجربه ما خپل هم شخصا کړې ده چې ما پیسې په بانک کې دي او ځینې شمه راخستلای. کله چې غواړم چې پیسې وباسم باید انتظار وباسم چې هغه وخت پرسی، یعنی دا پاتن کړي چې پیسې په کاریږي خپل پیسې ته بسړای لاسرسای نه لري خپل پیسې باندې راخستای.
په بانکونو کې د پیسو بندې د لو سوداګری مېرمنې هم لګڼو ستونزو سره مخ کړې دي. سید غزنیواله وایي چې ټول کار په بانک کې د پیسو په لیک را لیک مخ کېتلو، خو لکه چې د پیسو په اخیستلو محدودیت ولګېده سوداګری ډېره پیکا شوه. هغه وایي د جمهوریت په وخت کې مېرمنو د غلو لویرې هم خپلې پیسې په بانک کې ساتلې.
د جمهوریت په وخت کې مېرمنو خپل پیسې په بانک کې خوده ځکه چې امنیتي ستونزې ډېرې وي او دوی نسوي کولای خپل پیسې په کور کې وساتي. غلاوي ډېرې وي هغه وخت کې او کومه پیسې دوی سرمایه وایا مغه سپمولې چې هغه ټول په بانک کې خوي، له بعد مرګ کله چې نظام سقوط وکړ نو د دې پیسې په بانک کې پاتې شوې. کومې چې درلودې او راستلې ډېر ورته سخت شو. بانکي سیستمونه سخت شوي دي لکه په خوا غوندې نس کولای څوک د خپل پیسې راوباسي. د سقوط نه بعد سال مانځه په وخت کې بهال تتله خلک نوبت به نیوه، بیا به د لس له مخې نه نومونه ویله او دوی به ورتله ښه چلند نه کېده او بې نوبتي به ډېره زیاته وه. اول به ډېر ستونزې سار وختي د لمانځه وخت له کور وتل دا ډېر ورته سخت وه چې دا ووځي. بیا هلته نوبت به منو ورته بېرته به بیا کور ته راتله او که دوی هر څومره پیسې ډېرې هلته وي خو دوی نسوی کولای چې له 200 نه ډېرې راوباسي.
مېرمنې له کومو ستونزو سره مخ کړي؟
له پاته مرغه چې مېرمنې له ډېرو ستونزو سره مخ دي. کاري فرصتونه هم دوی ته نسته، په هغه دولتي ادارو کې دوی لپاره ځای نسته او کوم مېرمنې چې دي غوی داندې لري هغه هم روزمره نسي تلای. یعنی په یوه میاشت کې به دوه ورځې یا درې ورځې خپل حاضري به امضا کوي او بېرته به ځي او په معاش کې بدلون راغلی. او کوم مېرمنې چې په موساد کې دن درلودي هغه هم له لاسه ورکړي دي. نو مېرمنې اوس ټول په کور ناستې دي، له ډېر ستونزو سره مخ دي. هغه کومه پیسې چې په بانک کې دي هغه نشي راایستلی. نو په بانک کې هم دوی لپاره نوبت نه وي او بل له یوې خوا بیکاري سي او له بلې خوا هم دوی پیسې چې کومې لري هغه په بانک کې سي او هغه نشي راایستلی، دا ورته ډېر ستونزمن دي.
تر کومه ځای چې موږ خبر یاستو تاسو یو افغان سوداګر یاستی، درته وایي چې په بانک کې د پیسو بندیدلو تاسو ته څومره جنجال جوړ کړل؟
ما ته ډیر جنجال جوړ کړی ځکه چې د موږ هغه کومه آرډر چې اخلو هغه که بهر وادو کې یو غوی موږ ته پیسې را لیږي، موږ نسو کولای چې خپل پیسې په اسانتیا سره ترلاسه کړو. نو هغه هم لکه څنګه چې ما ویل له 200 نه ډیر نسو راایستلی. نو دا به موږ ورته نوبت نیسو سر وختي او بیا هم هغه ته ورتګ دا ډیر راته ستونزمن دی ځکه په خوا د جمهوریت په دوره کې موږ کولای سو چې پیسې ولیږو او راواخلو ډیر په اسانۍ باندې، خو اوس له بعده مرغه چې لیکل او رالیږلی ډیر سخت شوي.
سوداګري د څومره خنډ سره مخ شوه ځکه پیسې خو لکه څنګه تاسو ویل په بانک کې وي؟
خامخا سوداګري کې ډیر ستونزې جوړې کړې دي هم د بانکو ځکه چې خلکو سرمایه چې دغه ټول په بانک کې دي او بل دا چې د پیسو لیګل را لیګل ډېر سخت شوي دي. په اسانتیا سره څوک نهسي کولای خپل پیسې ترلاسه کړي. نو کله چې غواړي څوک خپل پیسې ترلاسه کړي باید په هفته کې دوی نوبت ونیسي او سار وختي ووځي. زه خپل سیم زه یعنی سار وختي د لمانځه په وخت ځنه سم کولای بانک ته ولاړ سم او نوبت ونیسم. په کور کې ستونزې او کله چې له کوره وځي په لار کې ستونزې، محرم نه محرم دا خبرې او چې هلته بانک مخته رسیږي هغه نوبت درنسي. کوم پیسې چې د هلته کې دي موږ ګورو چې زیاتره مېرمنې د هغوی اوس داندې نه لري، د خوړلو د څښلو لپاره چې نهشته ځکه چې پیسې نور کوم عاید نه لري هغوی. هماغه پیسې چې په بانک کې دي دوی غواړي چې هغه راواخلي بې خرڅه دي، خو هغه پیسې هم نه ورکول کېږي. نو خامخا ستونزې ډېرې دي.
له دې وروسته به خلک په تېره ښځې په بانکونو باندې باور وکړي؟
خلک ډېر په بانکو بې باور سوه ځکه چې په تېره ښځې ځکه چې د هغوی که استاد وي د هغې اوس 3000 روپۍ معاش ده. نو هغه یو دوی هفتې
راځي مخکې له دینه خپل معاش واخلي د بانک حوال بنیسي چې هغې ته نوبت رسیږي او که نه بیا نوم په لس کې نو دې ته غږ کوي تر څو رسې خپل معاش واخلي. او نور د خلکو سرمایه چې دي کومه پیسې چې دي د هغو راایستل ډېر سخت شوي دي، خلک نس کولی په اسانتیا سره خپل پیسې ترلاسه کړي. نو اوس خلک بهتر دا ګڼي چې خپل کوم پیسې چې لري هغه په کور کې وساتي یا خپل سرمایه په کار ولګوي.
په دې کار سره بانکونو څومره خپل غ اعتماد او باور چې خلکو په منځ کې درلودل لاسه ورکړ؟
په دې کار سره خلک په بانکو ډیر بی باور استو، ځکه چې بینوبتي په بانکو کې ډیره سوې ده او خپل پیسې نسی رایستای سامي. او بل دا چې هغه د بانک کوم کارکوونکي چې دي له مراجعینو سره سم چلند نه کوي، او که ښځینه وي او هغه کوم نارینه هلته ورځي نو د دوی زړه ناکرار وي چې زموږ پیسې په بانک کې پاتې نه سي، او هغوی چې دي وایي چې تاسې له 200 نه ډېر حق نه لري چې دا پیسې در سره واخلي. او هغه عادي که کوم مامور که وی یا مستاد وی دغه وزره 1000 روپۍ ماش وی هغه په وزره 1000 روپۍ باندې مجبور دوه هفتې سرګردانه وګرځي تر څو چې هغه ته نوبات ورسیږي او خپل ماش ترلاسه کړي. بیا وایي نوبات را ورسید او کوونه رسید. نو ستونزې خامخا ډېرې دي په دې له چې بانکونه خپل سیستمونه سره جوړ کړي او د خلکو کومه پیسې چې پاتې دي ضرورت ورته لري هغه ورته ورسیږي.
کې د لوس خامخ کې خلکو په تیر بیا میرمنو خپل پیسې چیرې او څه ډول ساتلې؟ په یو مرکه کې مدني فعال قمر نیازی چې ډیر سروکاري لکليوالو خدو سره وو راتوي، د نوموړي په باور په خانه خلکو دومره پیسې هم نه درلودلې چې وایي ساتي.
په خوا کې خزي خپره دي نارینه لا دومره پیسې نه درلودلې، او نارینه هم چې پیسې درلودلې د زیرمکول د لپاره به خزو ته ورکوله. خزي به بیا په صندوق کې ساتلې، یا به د چایو د بورې په ډبه کې به ساتلې و اشپزخانه کې، یا به چیرې یو دخل یا یو دغه به درلودله خزانه ګه خټینه هغه کې به واچوله و به ساتله. دا ډول باندې پیسې زیرمکېدلې، هغه وخت کې پیسې کمې وې، پیسې نه وې اصلا، نو چیرته به د زیرمه کولو نوبت راتلله، او کل لږ شانته پیسې کومو کورو کې زیرمه کېدلې دغسې په دغسې ډول باندې په دغسې عنعنوي ډول یا د مشرانو څخه چې دوی ته دغسې پاتې وو د سکه د پیدایش څخه او د پیسو د معاملو څخه چې لږ لږ شانته به زیرمه شوه هغه به په دغه ډول باندې زیرمه کېدلې.
اغلی نیازی، بیا چې پیسې لږ را پیدا شوې ښځو په څومره خوارۍ ګټلې؟
چې پیسې یو څه ډېرې شولې او خزي خپل په کاروبار شولې، خپل د ګټې وټې سولې، په دې سر خلاصو چې موږ هم پیسې ګټلای سو. یا په فرض مثال چرګان به وساته لاګي به خرڅولې، یا به چرګان خرڅولې، یا به شیدې او مسته به خرڅوله، کوچ به خرڅوو، پیروي به خرڅوو، پنیر به خرڅوله، ځانته به پیسې زیرمه کړلې، یا به خوندان پیسې ورته ساتلو ته چور کړو داغه نه به لګه مګه دی خو اخو به سره برابرې کړلې زیرمه به کړلې. یا قره قره داسې کارونه، لاسی کارونه شروع سو، صنایع کارونه شروع سو، صنایع دستی چې غاړي به جوړولې، پټوان به جوړولې، داغه پیسې به اخیستلې. فرض مثال هغه به ورته هغه به ځان ته زیرمه کولې، خوند به ورته چغې تخپل پیسې د زکارنه لره مور باندې هر څه چې کوي ته اختیار لري. داغه د زیرمه کولو د لپاره به هم دغه صندوقونو کې ساتنه کېدله، او دا ډول خورلنو خپل په مابینس کې تر بل سره به یو دبل پیسې به ساتلې، یا به مور د لور پیسې ساتلې، یا به غاڼه رانی ولې، یعنی سر زر به رانی ولا چې پیسې مې بي ځای لار نشي، په تلابه باندې شي تلابه پروتي راته. او دا چې ورسته ورسته خزي روشن فکر کیږي او مکتبونه وایي او ماش او تنخواه اخلي، معلم سي، ډاکټر سي، قابله سي، نرس سي، په ټولنه کې ووزي د کار د پاره، او په کورنۍ کې هم کورنۍ شزي هم په دې پوسې چې اوس خونو زکولای سم، زما درې خپل لورګان مې دي، دوه مې ګورګان دي، دوه مې د یور ګورګان دي، دوه مې د اندرور لورګانی دي، دا ټول تکزه ټکور رانی سم، تار رانی سم، په دوی باندې دغه نغاړي جوړې کم، دغه غاړي چې پنځله شل دانې غاړي کیږي دا زوی سم بازار ته ارزه کم، ډېری پیسې تر لاسه کولای سم، دا پیسې مې برته ماته پیسې ګټي. دا فکرونه چې کله د خزو سره پیدا سو، د سې تجارتونه پیدا سو، نو د دې د پاره د پیسو د سپما ځای هم پیدا کیږي فورا د سره برابر، چې باید دغه پیسې چې دوی سپما کوي، دغه پیسې چې دوی دغه ګټه تر لاسه کوي، دا چیرې وساتي.
تاسو بیل بیل کورونه یاد کړل چې خزو په ډیره خواري سره کول او پیسې پیدا کولې، بیا دا پیسې چیرې ساتلې؟
دا پیسې چې د دوی خپل د لاس د تڼاکې پیسې به وي، دا خپل د دوی د زیار او زحمت پیسې به وي. د دې لپاره د دوی سره به دا فکر و چې دا باید داسې یو محفوظ ځای کې دوی وساتي دا ګټه، ځکه چې دا دوی خپل په خولو باندې خولۍ توی کړي دي، زحمت